ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري د نورستان والی تور لګوي چې په ولسی جرګه کې د نورستان استازي وسلوال طالبان تمویلوي. په دې اړه په راپور کې به د وکیلانو خبرګون هم واوري. حقیقت سره یو د انصاف په لټه کې اونیس پروګرامونه هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی صفی الله ستانکزی د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
سلام سهار مو بخیر. د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. په یو بل خبر کې اوري چې د نورستان چارواکي او خلک په ولسی جرګه کې د دغه ولایت استازي تورنوي چې طالبانو ته د بیا رغونې پروژې ورسپاري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له دې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د چمی پروګرام د موافقې په اساس خپل کلیدي ژمنې پوره کړي، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د دغه هیواد خلاف د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم شي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د خبر پاڼې لمخې ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کنسلګری ته څیرمه له حملې وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د له منځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د ولسمشر شر د راډګیرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړې ده. په دې حمله کې او افغان پولیس ووژل شول او لس نور د دریو ملکیانو په ګډون ټپیان شول. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ د دې لیدنې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل خغلی غورزنګ زیاته کړه چې روسیا به لس زره کلاشینکوفونه راتلونکي میاشت افغان ځواکونو ته وسپاري. د نورستان چارواکي او خلک په ولسی جرګه کې د دغه ولایت استازي تورنوي چې طالبانو ته د بیا رغونې پروژې ورسپاري. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم تیر ورځ په وانت وایګل ولسوالۍ کې وویل چې په ولسی جرګه کې د نورستان استازي طالبانو ته په دویم لاس قرارداد ورکوي او د هغوی د پیاوړي کېدو لامل کیږي.
ما د وکیل صاحبانو سره د اختلاف ټکی امداد هغوی ټیکه داران دي د دې لپاره چې صرف ټیکی واخلي. همدغه منطقه کې طالبانو ته په دویم لاس قرارداد ورکړي او طالبان هم دوی قوي کړم.
په وان ټوایګل ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو هم د سرپرست والی خبرې تایید کړې او ویل چې وکیلان طالبانو ته د بیا رغونې پروژې ورکوي. خو په ولسی جرګه کې د نورستان وکیلان دا تورونه ردوي او وایي چې په دې اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي. د افغانستان د ښاری پراختیا وزیر په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د ګردیز د ښار ماستر پلان به په لنډ وخت کې تطبیق کړي. سید سعادت منصور نادری تیر ورځ په ګردیز کې خبري غونډې ته وویل موږ به په لنډ وخت کې د ګردیز پر ماستر پلان کار وکړو او د ښار جوړونې وزارت ان شاء الله ستاسو په خدمت کې ده. د ښار جوړونې وزیر زیاته کړه چې د پکتیا د ولسوالیو لپاره به طرحه شوی پلان هم عملي کړي. په عین وخت کې د ښاری پراختیا وزیر وویل تر اوسه په پکتیا کې د ښوونکو لپاره یو نمره ځمکه هم نه ده توزیع شوې چې دا د منلو نه ده او د پوهنې له وزیر سره به په کابل کې دا ستونزه شریکه کړي. خوپنیک دې راتلونکي کې خونکو ته د زمکو د ویش لړۍ پیل شي. نو د افغانستان خبرونه او په پای کې هم په مخړې د بهرنۍ سره د بایته یو امریکایي ډالر اته شپېته افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغاني پنځوس پوله، د سعودي او ریال اتلس افغانۍ لس پوله، د امارات یو درهم اتلس افغانۍ شپېته پوله، یو یورو څلور اویا افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ شپېته پوله، زر پاکستانی کلدارې شپږ سوه او دېرش افغانۍ. به هم خرغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له دې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د موافقې پر اساس خپل کلیدي ژمنې پوره کړي، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د دغه هیواد خلاف د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم شي. ښاغلی کیری پرون چهارشنبه ویل ایران د موافقې له غوښتنې سره سم د عراق د درنو اوبو د ریاکټر ویجاړولو ته خورا ورلنډ شوی ده. د همداراز ویل کله چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د اداره تصدیق کړي چې ایران موافقه اجرا کړې ده، بندیزونه به لیرې شي. اوس داسې ښکاري چې دا کار په څو ورځو کې کیږي. ایران پرون ویل تمه لري چې موافقه به د راتلونکي اونۍ د شنبې او یک شنبې تر ورځې عملي شي. لبلی خوا خغلی کری د ایرانی چارواکو څخه مننه وکړه چې د امریکا لس سمندري پوځیان خوشی کړل. خغلی کری تیر ورځ ویل لدې کسانو سره د توقیف پر مهال مناسب چلند شوی دی.
All indications suggest or tell us.
Military way tuli nahi da kharawi che zmug da pawjan sama satana shwi dui ta dodai rasidali aw da khub zayuni war ta barabar kadi wo kala chinan bir takhluk khhtay aw tastanidal biay ham la dui saram kari kadi America dui beidai de session mi pras terwati aw la nadiwalo ubud Iran ubutana namati che Irani zokun wo garzawali de Iran sapah pasdaran in khilaf zokun wi da las kasani de char shmi maspikhin de la para khosh kral che dui qazdan de Iran ubutan no dakhil shwi. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې نن 14 وشوي او سره جوخت دزې پیل شوې. پولیس وایي چې لکتر لګه یو 14 خای انتحاري وي. لکتر لګه شپک 14 شوي او شاهدان وایي چې درې مړی لیدل دي. یو 14 د قهوې په مشهور کافي سټارباکس کې شوې او ورسته امنیتي ځواکونو لیدل شوې چې د دې کافي ودانې ته ننوتل. د جاکارتا پولیسو په ټویټر کې لیکلي چې یو 14 د ساري نامال په نوم د پلورنځیو مخته شوې چې د انډونیزیا د پلازمینې اصلي او لوی تجارتي مرکز دی. پولیسو خلکو ته خبرداري ورکړې چې لږه مرکز او د هغه لکړکیو لیري اوسي زکه ویره ده چې ممکن هلته نوري چاودنی هم وشي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا براک اوباما او ولادیمیر پوتین تر ډیره د مینسک د تړون په اړه د روسیې د ژمنې مسله وڅېړله ترڅو د دې تړون له مخې په یوکراین کې روانې شخړې پای ته ورسیږي. د یوکراین حکومت او لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې روسیا د یوکراین په ختیس کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روسیه بیا دا تورونه ردوي. بل لور ته کرملین وایي چې اوباما او پوتین ټینګار وکړ چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ رامنځته شوی سیاسي کړکیچ هوار شي. د کرملین په خبر پاڼه کې د ته هم اشاره شوی چې دواړو مشرانو د سوریې او د کوریا د ټاپو وزمې د وضعیت په اړه هم خبرې کړي. په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور نیول شوی دي. دوغان خبری اژانس د چهارشنبه پرس خبر ورکړ چې پولیسو د اناتالیا په ښار کې یو شمیر سندونه او سیډیګان هم له هغه ځای چې د مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي. دغو مشکوکو کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره ارتباط درلود او له دې ډلې سره یې د لوژستیک په برخه کې مرسته کوله. په اناتالیا ښار کې د روسیې کونسلګری دا تایید کړ چې درې روسان نیول شوي خو د نیولو د علت په اړه څه نه دی ویلي. د دغو کسانو د نیولو خبره یو ورځ وروسته تر دې خبر شو چې د داعش یو مشکو کس په استانبول کې ځان وژن کې بریدو کړ چې په کلاس جرمني اتبا وژل شلو 15 نور ټپیان شول. او روسي خبر هم دا چې په تاجکستان کې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې خلک دی تر دې ورسته پر خپل بچیانو داسې عربي نمونه نګدي چې درانه تلفظ کیږي او لنګدي خپلوانو سره دی واده هم نکوي. د تاجکستان عدلی وزیر رستم شاه مراد ویل بهرنیو نمونه په ټولنه کې بلتون راوسته. د تاجکستان د روغتیا وزیر نصر الله سلیم زاده بیا ویل لنګدي خپلوانو سره دی واده لامل مایوب ماشمان زیګي او اوس په تاجکستان کې تر 30 کلونو په لګ عمر کسانو کې څباندې 25000 مایوبین شته. د ولسی جرګې پریکړه مشرانو جرګې تاسو شوی چې داسې خري هلته به هم تصویب شي او بیا به ولسمشر امام علي رحمان ته د لاسلیک لپاره وړاندې شي. دا د سیمه نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومنه.
لاس پجی او اته دقیقې شوي تاسې زموږ غله ازادي رادیو اوري. د نورستان والی په ولسی جرګه کې د خپل ولایت وکیلان د طالبانو په ملاتړ تورن کړل. طالب ماته
کافر وای او زما پیسې ته حلال وای. طالب چا تکوې کړ طالب دې پروژو تکوې.
په کابل کې د بریتانیا سفیر وای روسیا باید د داعش په خاطر د طالبانو ملاتړ ونه کړي. د روسیې سفیر بیا وای افغان چارواکو ته ویلي چې د افغانستان د سولې دروانو هڅو ملاتړ کوي.
او په افغانستان کې د ټولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت پالیسي یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د لومړي ځل لپاره د بهرنۍ پالیسۍ اساسي کرښې تدوین کړې دي. په خصوص کې د نری رنز ناروغي زیاته شوې.
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 تمرکز پکې لرلې.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ حقیقت سره یو د انصاف په لټه کې اونیزي لړۍ لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځني صفه 12 پښنیوي پیلېږي د ماشام تر 2 بجو دوام کوي په همدغه صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي د نورستان ولی او یشمیر اوسیدونکو وای البته د نورستان یشمیر اوسیدونکو وای چې په ولسی جرګه کې د دې ولایت وکیلان وسلوالو طالبانو ته د بیا رغونې دولتي پروژې سپاري او هغوی له همدې لارې تمویلی شي والی ګواښ کوي چې په کومو ځایونو کې چې امنیت نه وي له دې وروسته به هلته د آبادۍ پروژې نه پلي کیږي خو په ولسی جرګه کې د نورستان استازي بیا د والی خبرې په ځان باندې تورونه بولي په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په وانت ویګل ولسوالۍ کې غونډې ته ویل چې تر اوسه په یاد ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفین د وکیلانو لخوا د دولتي پروژو په پیسو تمویل شوې دي
طالب ما ته کافر وای او زما پیسې ته حلال وای طالب چا تقوی کړ طالب دې پروژو تقوی هم دا سیده کنا زما د وکیل سیبانو سره د اختلاف ټکی هم ده
دقه دې دقه
هغه ټیکداران دي د دې لپاره چې صرف ټیکی واخلي همدغه منطقه کې طالبان ته په دویم لاس قرارداد ورکړي او طالبان هم دوی قوی کړي
بارود په دې باندې باندې راضي دي دوی
وطن باندې راضي دي باندې 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 راضي نو شین باندې 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 راضي زنه نور د شي نشم زغمل امنیتيان زغمای
نه
نشه تاسو د قرباني په مقابل کې طالب ته پیسې ورکم
نه
نه خدای نه خو
والی وای په تیرو دوو کالو کې د وکیلانو لخوا یوازې د کلیو پراختیا او بیا رغونی وزارت څخه په میلیونونو افغانۍ د سرکونو د جوړولو او ترمیم په نوم راوستل شوې دي
په دې تیرو دوو کلونو کې یو سلو 30 میلیون افغانۍ یوازې د کلیوالي سرکونو په مورید کې د وکیلانو په توسل باندې درته لګېدلې یو سلو 30 میلیون افغانۍ یوازې د یو وزارت نه یوازې د یو وزارت انکشاف دهات نه په دې ولسوالۍ کې د وکیل صاحبانو په توسل مصرف شې
هغه وای پریکړې کړي چې لدی ورسته به د دولت پیسې د ولس د خیر خیګنې د پاره ولګول شي او د افغان ځواکونو قاتلینو ته به نه ورکول کیږي
د دې نه ورسته زما پالیسی دا ده چې کوم کلی کې امن نه هلته هیڅ پروژه نه جوړه دا خبره منم دا مې جمهور ته ویل دي رجمهور نه موافقه واخیسته د دې نه ورسته د کوم کلی سره کوم بندوم چې نور دا نه غواړم چې زما پیسې نه طالب ته غزي شي
په ولسی جرګه کې د نورستان استاد مولوی احمد الله موحد به وای چې دوی هیڅ کله هم وسلوالو مخالفینو سره مرسته نه کړي که څوک اسناد لري دا په هر ځای او هر وخت کې پرې د لګیدلو تورونو سپیناوي ته چمتو دي
نو والی اوس څنګه باندې تام لګی چې دیو طالبان ته پروژې ورکړي د دې صلاحیت زه نه لرم چې دوی چا پروژې ورکړم ځکه زه وکیل یم چې پروژې حکومت ورکړي اگر پروژه فرزند دغه کلو کې ورکړ شو دي خلکو تقاضا او موږ د خلکو تقاضا حکومت سره شریک کړی حکومت هغه ته پروژه ورکړي چې زما شرکت ما پروژه راستلې او طالب ته ورکړي یو هم که چا ثبوت په زر ځان اعدام کړو اعدام ته تیار شم یو موضوع زه هر ځای کې حاضر دي موضوع ته چې خپل سناریو کوم ورو ده ان شاء الله زه په دې افتخار کوم چې ما خپل لسته کار کړ دی
خلک وای په نورستان کې داسې زیاتې پروژې شته چې په نمونه یې له دولت او مرستندوی ټولنو په میلیونونو ډالر او افغانۍ راوستل شوی یا یې کارونه په نمای کې پاتې دي او یا پرې هیڅ کار نه دی شوی خو مرسته کوونکو دفترونو ته یې د نور ودانیو تکمیلی دو عکسونه لیگل شوی او پیسې د شرکتونو د سختنانو او یو شمیر مسولینو ترمنز ویشل شوی دی
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
په کابل کې د بریتانیا سفیر وای روسیا باید طالبان پیاوړی نکړي کارین پیریس له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې هر هغه عمل چې د طالبانو د پیاوړتیا سبب کیږي نه یوازې افغانستان او نړیوالې ټولنې ته بلکې په خپل روسیې ته هم زیان رسوي د راپورونو له مخې روسیا شایي له داعش سره د مبارزې په هدف په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکړي یو روسی چارواکي دغه راپورونه رد کړي دي په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي
بریتانیا د طالبانو پیاوړتیا او د ډیر ډلې ملاتړ ډیر خطرناک ګڼي په افغانستان کې د بریتانیا سفیر په دې باور دی چې هر هغه وخت چې د طالبانو د پیاوړتیا او ملاتړ هڅه وکړي هغه به د همدې ډلې له خطر په امان کې نه وي کارین پیرس له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د روسیې له خوا طالبانو ته د احتمالي پوځي مرستو په اړه وویل دا وی هر هغه عمل چې د طالبانو د ظرفیت لوړولو یا د هغوی د دریځ د پیاوړتیا سبب کیږي، نه یوازې افغانستان او نړیوالې ټولنې ته بلکې په خپله روسیې ته هم زیان رسولی سي. هیڅ تضمین نشته چې که روسیه له طالبانو سره د کار کولو هڅه وکړي، هغه ټولې هڅې به د داعش پر ضد وکارول سي. میرمن پیرس زیاته کړه، د وسلو د ورکولو پر ځای مسکو باید افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره په دې اړه مرسته وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ترمنځ د لیدنې په اړه راپورونه خپاره سوه. په راپورونو کې د روسیې لخوا له طالبانو سره د پوځي مرستې او همکارۍ د احتمال په اړه هم ویل شوي وه. ویل کېږي چې دوی په تیر سپتمبر کې په تاجکستان کې سره لیدلي دي. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې او طالبانو د مشر ترمنځ د لیدو کتو راپورونه رد کړي دي. انټرفاکس خبري اژانس کاږي چې کابلوف طالبانو ته د مسکو له لوري د وسلې ورکولو راپورونه هم ردوي. دی وایي دا یوازې د خبریالانو او څیړونکو پوچ او درواغ خبرې دي. دغه روسي مقام وایي د تیوري له مخې هم حتی دا تصور نسي کېدای چې پوتین دې د تروریستي سازمان له یوه لوړ پوړي چارواکي سره وګوري. د پوتین او منصور ترمنځ د لیدنې تر راپورونو وروسته وسلوالو طالبانو هم دا رد کړي چې ګواکې د دوی استازو له روسي چارواکو سره د داعش له لوري پر ګډو ګواښونو بحث کړی وي. روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې په یو ډول یې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د افغانستان غوښتنې منلې دي. زمیر کابلوف وایي په فبروري کې یو اندازه سپکې وسلې کابل ته لیږي، خو وایي افغانستان ته د وسلو د نورو ډولونو پر لیږلو پلان نه دی جوړ سوی. نوموړي دغه راز ویلي، کومه وسله چې په فبروري کې کابل ته لیږل کیږي د اوس لپاره کافي ده. دغه لوړ پوړي روسي مقام وړاندې ویلي و چې په جنوري کې به 10,000 میله کلاشونکوفونه افغان پولیسو ته ورکړي.
په همدې حال کې په کابل کې د روسیې سفیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د جنوري په 13 په کابل کې د سولې په اړه دوهمه غونډه جوړ شي. لومړی یو روانه اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ جوړ شو. د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکي تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له لومړي برسیال سره وکتل. د دې لیدنې کتنې د جزئیاتو په اړه احمد شبر د ملي امنیت شورا له ویاند تواب غورځنګ سره ژغېدلی او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې چې په دې کتنه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې. تواب غورځنګ په ځواب کې وویل،
افغانستان کې د روسیې سفیر ښاغلي الکساندر مانتیتسکي د ملي امنیت سلاکار د لومړي مرستیال ښاغلي سلیمان کاکړ سره کار په سر کې وکتل. په دې لیدنه کې دواړو هیوادونو د اړیکو او د ترهګرۍ ځواکونو د له منځه وړلو او همداراز د افغان امنیتي اروپایي ځواکونو سره د فدرالي روسیې د تجهیزاتو په برخه کې د مرستې په هکله خبرې وشوې. د روسیې سفیر د خپل هیواد په استازیتوب د سولې د خبرو پایلې لپاره د هغه څلوکیانبه مذاکراتو قناعت وکړ او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړیتوبونو او پالیسیو یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې کړ.
مخکې چین ژمنه کړې وه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې په خپل مرسته وکړي. آیا د روسیې سفیر داسې یو وړاندیز وکړ چې روسیې هم دې ته چمتو ده چې مرسته به وکړي؟
په دې لیدنه کې د ارتباط خبرې نه دي شوې. ولې افغانستان د حکومت په ګډون نه څلور جنبه مذاکره سولې د خبرو شروع لپاره انجام شول په اسلام آباد کې او بل پړاو په کابل کې دې مذاکرات همات وکړ او زمنن د سولې د تحکیم او د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړیتوبونو او د افغانستان د حکومت د پالیسۍ څخه د خپل هیواد ملاتړ یو ځل بیا پړاو.
روسیې له افغانستان سره د یو شمیر سپکو وسلو د ورکولو ژمنه کړې وه. دا موضوع یاد شو چې دغه وسلې به کله افغانستان ته سپاري ده په زرګونو کلاشینکوفونه چې روسیې ژمنه کړې وه.
هغه 10,000 میله کلاشینکوفونه چې تیر کال یعنی په 2015 کال کې چې د کورنیو چارو وزیر د سفر په مهال افغانستان ته د هغه هیواد د خوا د افغانستان سره مرستې ژمنه شوې وه، هغه به روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په اوږدو کې د افغانستان امنیتي اروپایي ځواکونو ته ورسېد.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
ښه سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د هیواد د بهرنی سیاست اساسي کرشي د لومړي ځل لپاره تدوین شوی او د تصویب لپاره به ملي شورا ته ولېږل شي. د پرون د هیواد د اساسي قانون د اونۍ د لمانځلو په غونډه کې وویل د دې کرښو مسوده په علمي او هر اړخیز ډول جوړه شوې ده. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي کرښو له بشپړېدو سره به د هیواد ډیپلوماسي له هر ډول نیمګړتیاو خلاص شي. ښاغلی ربانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د اونۍ د نمانځلو په ناسته کې وویل چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي کرښو مسوده د لومړي ځل لپاره په علمي توګه ترتیب شوې او د تصویب لپاره به ولسي جرګې ته واستول شي.
وزارت امور خارجه نهایت خرسند است که در راستای نهایت
د بهرنی چار وزارت خوښ دی چې د هیواد د بهرنی سیاست د اساسي کرښو مسوده په علمي توګه د اساسي قانون له موادو سره سم ترتیب کړي. دا مسوده د لومړي ځل لپاره جوړ او د تصویب لپاره به ملي شورا ته ولېږل شي.
د افغانستان د بهرنی سیاست د اساسي کرښو مسوده په داسې حال کې تیاریږي چې ولسی جرګې په تیرو څو کلونو کې بیا بیا د دې مسوده پر چمتو کولو تاکید کړی دی. په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان او ځینو بهرنیو هیوادونو ترمنځ تړونونو او د همکاریو د اړیکو ټینګولو ځینې افغانان اندېښمن کړي دي. د دوی غوښتنه دا ده چې افغانستان باید په دې تړونونو او د همکاریو په ټینګولو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو توازن په پام کې ونیسي. د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د کمیسیون غړی ابوبکر متقی وایي چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي کرښو تدوین او تصویب د هیواد له اساسي سیاست سره مرسته کولی او هر ډول بې باوري له منځه وړلی شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د دې کرښو په ترتیبولو کې ځنډ راوستل د اساسي قانون خلاف دي. د دې کمیسیون مرستیال ګل پاچا مجیدی په دې اړه وایي
د افغانستان د حکومت سیاست په اساسي قانون کې تسجیل شوی چې جمهور رئیس مکلف ده چې باید ملي شورا ته د تصویب لپاره د حکومت کلنګلاره باید ولیږي چې جمهور رئیس دغه کار نه دی کړی. دا هغه څه دي چې دغه قانون د ماتېدو یا د دې قانون د نه پلی کېدو ویره یا بحران د اساسي قانون دلته رامنځته شوی.
افغانان په تمه دي چې حکومت په دې مسوده کې اساسي اصول او د خلکو ارزښتونه په پام کې نیولي وي. ځینې تاکید کوي چې په دې مسوده کې باید د حکومت د راتلونکو لسو کلونو لپاره لارښوونې ځای شوي وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ولسی جرګه د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هرکلی کوي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی غوښتنه وکړه چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګ د خلکو استازي خبر وساتي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوي د افغانستان د ولسي جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنګټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله مند کړی خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرحه باید په منظمه توګه له دغې جرګې سره شریکه شي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او ویې ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. لدې یو ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغه غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وارد مخه شرطونه وزن کړي.
د شارجو رونی وزیر له یو پلاوی سره چې پکتیا ته تللی و ژمنه وکړه چې د ګردیز ماستر پلان او د ولسوالیو لپاره به تفصیلی پلانونه عملی کړي. په دې اړه د داود تپان راپور واوري.
د ښار جوړونې وزارت چارواکو پکتیا د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د ګردیز ښار ماستر پلان تطبیق او د ولسوالیو لپاره طرحه شوی تفصیلي پلان عملي کړي. د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د ښار جوړونې وزیر ورسره پلاوی راتګته دار کلی تر څنګ یاده کړه چې په پکتیا کې د نفوس په زیاتېدو باید د ښار او ولسوالیو پراختیا ته ځانګړی پام وشي. د ارسلا په خبره چې جوړ شوی پخوانی پلان د کم نفوس لپاره و چې د نفوس په زیاتوالي سره د دې اړتیا لیدل کیږي چې نوی طرح او پلانونه جوړ شي.
ضرورت ده چې زمونږ ماستر پلان انکشاف وکړي او هغه زوړ ماستر پلان ته دوی توصیه ورکړي. خوشبختانه چې دوی دا خبره موږ سره ومنله او همداسې وظیفه ورکړله خپل مامورینو ته چې دوی سره راغلي دي. دې سره په څنګ کې هغه شهرکونو ته چې موږ ورته ضرورت لرو لکه د معارف د مامورینو او د مهاجرینو دې سره په څنګ کې عام وروسته د شهدا او د پاره چې کوم شهرکونو به کار دي هغه خپل ستونزې مو سره شریک کړي.
نوموړي دام زیاته کړه چې په پکتیا کې د شهرکونو لپاره ځانګړې طرحې جوړول او تطبیق په پام کې لري او په دې برخه کې د ښار جوړونې له وزارت څخه خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری رسنیو ته په خبرو کې وویل چې پکتیا ته د سفر موخه په دې ولایت کې د ځانګړو طرحو پلي کول دي. دا د په خبره تر دې مالا په پکتیا کې هغه ډول چې لازمه ده د شهرکونو ماستر پلانونو په پلي کېدو کې کار نه دی شوی او د دوی څخه به دا وي چې په دې برخه کې زیات کار وکړي او خپل پروګرامونه تطبیق کړي.
چې ما په زوترین فرصت بالای ماستر پلان شهر ګردیز کار میکنیم. بالای پلان های تفصیلی
موږ به په ډیره تیزی سره د ګردیز په ماستر پلان کار وکړو. په نورو تفصیلی پلانونو چې د ولسوالیو لپاره اړتیا ده عاجل کار روان دی. تر اوسه پر پټوله پکتیا کې د خونکو لپاره یو نمبر ځمکه نه ده توزیع شوې چې دا موږ ته د منلو نه ده او موږ چې له دې ځای څخه ولاړ شو نو د معارف له وزیر سره به دا خبره مطرح کړو چې په نږدې راتلونکي کې استادان د شهرک توزیع شروع شي. د ښار جوړونې وزارت په دې برخه کې هم ستاسو په خدمت کې دی او لا به خپل کار نه زیات
صحبت میکنیم. وزارت شهرسازی در قسمت هم انشاءالله در خدمت شما است.
نموری بده تینگار وکر در خر پراختی و در ولسوالی در خر گوت در تفصیلی پلانونو پا تدبیق که با در ولیتی داره پا همکاری دیر زیاد کار وکری او خلق با هم سرمایه گزاری تا واحد سوی.
آزادی رادیو لعوانه ترو وورزی پاونهی که
په خوست کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت روغتیایي مرکزونو ته د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو مراجعه ډیره شوې او پیښې 50% زیاتې شوې دي. له خوسته د نجیب الله الوخیل رالېږلی راپور واورئ.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو د راجلبولو لارې توانېدلې چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی، وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤول ډاکټر زاهدالله هلال آزادۍ راډیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 د توبرکلوز پېښې لرلې چې هغې جملې نه 621 بلغم مثبت سری پېښې وې. همدارقم په تېر 2014 کول کې موږ جمله 978 توبرکلوز پېښې لرلې چې د هغې جملې نه 538 بلغم مثبت سری پېښې وې. نو دا د 2015 او 2014 کال په منځ کې بېخي زیات توپیر منځته راغلی ده. علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغانو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شوی.
د نری رنځ د ناروغۍ معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسان بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي.
د دوو هفتو نه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ د پوره سسپیکت یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې دپاره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو.
د خوست توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ لشر تر 28 پورې د نریرنس شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورځي.
موږ روزانه تقریبا د شلو نه له 28 مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوي چې د هر نوی مریض لپاره درې سمپل مونږ اخلو. وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت و درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د تیاقۍ کلي اوسیدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله ښځینه ناروغ راوستې وایي.
موږ یو زنانه وه هغه را پټوخېدله، نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو، ته به بیا سره به خروش کې بیلرلو میرو کلینیک ته لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړې. یوه ورځ بس ټي وی پکې ووتو، بیا د ورته شروع کړه ټیسټونه وړیا دي، دوای وړیا دو بس ویرسو کرټ مریض تلی وزن کوي د ورو کوي میاشت میاشت.
د روغتیایي کارکوونکو په وینا د نری رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پاکستانی ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتوي. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د نورستان چارواکي او خلک په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازي تورنوي چې طالبانو ته د بیا رغونې پروژې ورسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له دې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د موافقې پر اساس خپل کلیدي ژمنې پوره کړي، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د دغه هیواد خلاف د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم شي. د اندونیزیا پلازمینه جاکارتا کې نن چاودنې وشوې، ورسره جوخت ډزې پیل شوې. پولیس وایي لږ تر لږه شپږ چاودنې شوي چې یوه انتحاري حمله ده. او په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور نیول شوي دي.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې تر دې د ټولنیزو رسنیو کمیسون فعالیت اعلان کړ. د دې کمیسون رئیس خپلواک صافي پرون خبریالانو ته وویل د کمیسون د کړنلاري په اساس به هڅه وکړي چې د خبرونو اړوند ستونزو ته توجه وکړي او محتویات د خلکو او هیواد په ګټه وسرخي شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي چې اوس هم د مسلکي کارونو پر مهال لګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د ټولنیزو رسنیو نوی فعال شوی کمیسیون وایي چې هڅې به تیزې کړي د خپرونو اړوند ټولو مسلکي ستونزو او نیمګړتیاو ته رسیدګي وکړي ترڅو د دغو خپرونو محتویات د ټولنې په ګټه وي. د ټولنیزو رسنیو د کمیسیون رئیس خپلواک صافي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د کمیسیون کړنلاره، دندې او تشکیلات روښانه کړل. ښاغلي صافي وویل هسې به وکړي چې د ژورنالیستانو او رسنیو هغه ستونزې چې تر اوسه ورته رسیدګي نه ده شوې وڅېړي او اوارۍ ته یې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته لارې چارې ومومي.
د دې کمیسیون یوه دنده ده چې له دې وروسته به د ژورنالیستانو له حقونو نه د قانون په چوکاټ کې په کلکه حمایت او ملاتړ کوي. کمیسیون دا صلاحیت لري چې د رسنیو نشراتي محتوا ته پام وکړي، که په کوم ځای کې ستونزې خپل نظریات او مشورې ورسره شریکې کړي، که په خپله رسنۍ کوم ملاحظې لري کوم مرسته ته ضرورت وي، کمیسیون ته قانون په حدودو کې پوره پوره مرسته کولی شي.
د کمیسیون د مسؤلینو د معلوماتو لمخې دا کمیسیون و غړي لري چې د بیلابیلو مدني او د ژورنالیستانو د ټولنو په مرسته ټاکل شوی دی. مسؤلینو د یاد کمیسیون کړنلاره چې په 15 فصلونو کې ترتیب شوی هم بیان کړه. د کمیسیون په کړنلاره کې راغلی چې په هیواد کې به د رسنیو د مالی منابعو سرنګوالی هم وسیړي. د ټولنیزو رسنیو کمیسیون په داسې حال کې د کار پیلول اعلانوي چې په خوا تر دې هم یو شمیر ټولنو د رسنیو د خبرونو د معیاري کولو او د خبریالانو د ستونزو د لرې کولو په مقصد ورته فعالیتونه پیل کړي دي. د رسنیو یو شمیر کارکوونکي وایي چې تر اوسه هم د رسنیو په مسلکي چارو کې د ستونزو حل ته لازم کارونه نه دي شوي. افغان خبریال نسیم لالهند له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دغه کمیسیون په خپلو چارو کې جدي ووسی.
د خبريالان د قونو سره دفاع د پاره ډېر داسې کمیسیونونه جوړ شوي دي، خو اکثر چې کله خبريالان ته یا ژورنالیستان ته یا د رسنیو کارکوونکو ته کوم مشکل پېښ شوی دی، د هر افغانه چې د هغې ستونزې په حل کې دوی هڅه نه ده کړې. دا چې اوس دا نوی کمیسیون جوړ شوی دی، نو زموږ هیلت همدا ده هغه میړانه وښیي او د خبريالانو د ژورنالیستانو کومې ستونزې، کوم مشکلات چې لري، کوم حقونه چې تلف کېږي د ادارې د خوانې، د هر خوانه چې وي، هغې په دفاع کې دوی خپله ونډه واخلي.
افغان چارواکی وای لورستی او شاوخوا سوار لسو کلونو راهیسه په هیواد کې د رسنیو پراختیا او فعالیتونه بیساری دي، خو د آزادو رسنیو ټولنې وای چې په دې موده کې د رسنیو ګڼ شمیر کارکوونکي د چارو پر مهال نه یوازې دا چې له ستونزو سره مخ شوي، بلکې وهل شوي، ټکول شوي، بندیان شوي او حتی وژل شوي هم دي. د ټولنیزو رسنیو کمیسیون وای چې د دغو ټولو ستونزو پر وړاندې به په دقت سره عمل وکړي.
خان محمد له هلمند لیکلی ولسمشر باید هلمند تراشی او حالات پخپل وګوري. له هلمند یو بل اوریدونکی نور محمد نوری هم لیکي چې ولسمشر اشرف غنی دی د سولې په خبرو کې هلې ځلې نه کوي، رد شي د هلمند وضعیت له نږدې وګوري چې څه روان دي. مظلوم نازک د هلمند له ګرمسیر لیکلی باید طالبان او حکومت اول اور بند وکړي او بیا اشرف غنی بندیان خلاص کړي، نو به سوله نتیجه ورکړي. او د خاص ورزګان له ولسوالۍ څخه یوه اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلی دي چې وایي له لوړو چارواکو څخه هیله کوم چې زموږ د بازار چاره وکړي، زموږ بازار نه میاشتې کیږي چې بند دی. او اوس هم د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په باب د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وروستۍ کالنۍ وینا کې د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه، خو دا یې هم ویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي. د دې موضوع نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د جنوري په 12مه په خپل اخیری کلنۍ وینا کې اوباما د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې لپاره ښکارا او عمومي ژبه وکاروله، چې د څېړونکو په وینا دا کار په خوانیو ولسمشر جورج دبليو بوش هم کړی وو. د ویل چې که تاسو زما یا د امریکا پر ژمنتیا شک لري، له اوسامه بن لادن څخه پوښتنه وکړئ. که تاسو په امریکایانو پسې راځئ، موږ به په تاسو پسې درځو. د امریکا کانګرس ته دا د اوباما اخري وینا و. له دې سره اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپل اخري کال او همداراز د خپلو لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. په خپل وینا کې که څه هم اوباما د نړیوالو ستونزو لکه اقلیمي بدلون، په افریقا کې د ایبولا ناروغي، په ختیځ آسیا کې د سوداګرۍ نوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو د ځینو نورو ستونزو په اړه یوازې یادونه وکړه، لکه د روسیې مخ پر زیاتېدونکي جنګي حالت، د اوکراین کړکیچ او یا د عراق او افغانستان مخ پر کمزوري وضعیت. د ویل
That's why we built a global coalition.
موږ نړیوال ائتلاف ځکه جوړ کړ چې د ایران مخه ونیسو چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. اوس مهال ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی او د یورانیم زیرمې د باندې لیږلې دي، او په دې سره نړۍ د یوې بلې جګړې مخه ونیوله. د هغه اسلامي سخت دریځ چې په سوریا او عراق کې جګړه کوي متاسب او قاتلان وبلل چې باید تباه کړای شي. د کانګرس څخه غوښتنه وکړه چې په قانون جوړولو سره د ته اجازه ورکړي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې نظامی پوځ وګمارلای شي. که څه هم اوباما د نظامی عملیاتو لپاره اجازه ته اړتیا نه لري، د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې دا وړ پریکړې به نظامی ستراتیژي پیاوړې کړي او د امریکا ژمنتیا به وښيي. د 2001 کال د سپتمبر تر حمله وروسته د عملیاتو ترسره کولو لپاره د امریکا کانګرس همداسې یو قانون تصویب کړی و. که څه هم اوباما د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه، خو دا یې هم وویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي. په واشنگټن کې د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي موسسې مشره میشل دن وایي داسې فکر کېږي چې د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال شایي امریکا د مداخله نه کولو پر لور زیاته ولاړه، او نه یوازې په نظامي ټکر کې د مداخله نه کولو پر لور، بلکې په نورو ډیرو مواردو کې له مداخلې ډډه وکړه. د اوباما 50 دقیقې وینا ډیری د کورنۍ مسایلو په اړه وه. د زیاته کړه چې د امریکا اقتصاد پیاوړی سوی دی او په تیرو دوو کلونو کې 14 میلیونه خلکو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د ویل چې ځینې صنایع لکه د موټرو بازار د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې بیرته پیاوړی سوی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم. دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو داونه مو بیا هم په خبرونه کې د خپل اوریدونکو ستونزې راخسته ده. دا اوریدونکو زموږ د هرات ولایت دی، یو معلول دی، په دواړو سترګو باندې نابینا دی او د دې ستونزې هم د هرات ولایت د شهیدانو او معلولینو له ریاست سره ده. لومړی به د خپل دغه اوریدونکو ستونزې واورو چې ستونزې څه ده ورس بیا تر چارواکو ورشو.
ورو د هرات ولایت د کشکونی د ولسوالۍ لرسوخ د کلی څخه قاری عبدالهادی زماني معلول په دوار سترګو نه بنا.
bale مهرباني وکي مشکل مو سره
مشکل نه زما ورو د مشکل نه دغه د تقریبا روز کله ولن کله تقریبا د دوا کال مخکې دغه شهدا معلول وزارت د ماشي مرتبه نه کړی نو دغه کال اتر زرفي ماش په اول کال خو چې وته مراته ویل به چې ورو یا خو بیل پیسې نه دی لګل بیا چې ورن ماته بیل تا کارت په نوبت کې نه شي بل کال په شهوار له ما د بل کال په شهوار نه بلنه ته چې ورو برابر چې یاره نه ستدا پیسې ورو نه ستدا په نوي کال کې ورکو نو کارت په شهوار له نه نه چې و چې دا وته و مو ورسم وای دغه وای نه ستغه موږ به ځان له پیسې نه ستدا دی وای دی بس تر ځان تیریږي مال دغه دغه کې دغه ځواني چې ورته واس دا یاد را سات واده دا وزارت واه ته کچیر ما دین معلولین دا نه کرسي خدمت ګلانه کېدل نو دا ورته ولاړ خلک ته کاپتن ورکل کول کېدل او چې دغه د خپل پر بانک باندې ما ته نه راکول بار را ته چې ورو ته په نوبات کې دا بل کال په سیوار نه دا بل کال به را کنه نه نه صاف کال هم را نه کړل هغه ته دا دوه کال دا را کړی دا بل کال دا نه را کړی دا دوه کال مخکې یو کال دا پاتې دی باندې نو زه چې هر څه ورځم برابر نن سبا پر سبا بل سبا ته وځ درا ته وای چې نو څو نه کال کې دا خبره سره کوو
تاس چاته ورغلی چاته مراجعه کړی دا خبره درته شا کړی
زه دا دراسات والا د کارکمن کې چې ناس دغه ته ورغلم دا چې دا کارتونه چې نو تاسو نه اخلي وروره
یوازې تاسو مشکل دی او کده نور کسانو هم دغه سونځه شته
یار وروره نو ولې ته ته دغه کوم حقیقت خبره کده ته وکم نور ما ته نه دی ویلی چې زما دا مشکل ستاسو خو ما سره دغه مشکل ستاسو ما مشکل دی
bale sama da inshallah mung da charwak sar khabari ko pa da che sa sar mushkil pa da doi che wai
a khuda taala jal jal ho jura sta se yuzun da ke pa dwar sar ke malun na dana wa ke che bal aya darama to che khudan na ta khala po che mai ba dana insan is na sikwa le na bro da da mushkil az da ni kira sar ke bro da ma de bi ula sa ke ni mus mushkil no che was mai dawla khuda che is mushkil no پیدا کولې موږ دا باندې تر سره کوته چې دا ما یې بده چې دې ما ته یو څه دا اوس ولې دا ما نه پوهه چې نه بعد اخ واخ دا په تیوره چې خو دې بشوي
د انصاف پلټکه
درنه اوریدونکو تاسو زموږ د دغه اوریدونکو ستونزه واوریدله هم دغه ستونزه مو د هرات ولایت د شهیدانو او معلولینو د ریاست له اغلی رئیس بصیری محمدی سره شریکه کړی دا اغلی محمدی پاړه راته وویل
پروگرام به هرات جریان داره ما بالای 15000 نفر از برسه شهدا و معلولین سفت راجستر داریم همه دیتابیس شده همه از طریق بانک پول اینا پرداخت میشه که با میدان بانک ما یک قرارداد داره وزارت
دا پروگرام پیرات کی روان دی موږ شاوخوا زر شهیدان او معلولین له ځان سره ثبت او رجستر لرو موږ له میوان بانک سره یو تړون لرو چې د دوی لپاره د پیسې ورکول کیږي چې دې کار هم زموږ اجرات شفاف کړی دي او هم د مراجعینو لپاره لارې او فاصله لنډې کړی دي او اسانتیاوي ورته برابرې کړی دي هغه ورونه چې لولسوالۍ څخه دي موږ ورته د کالمړې روبه ځنګړې کړی ده دوی ته د بانکي سیستم لمخې فورمي ورکول کیږي چې دا بیا مسؤلیت ترج کیږي په دې کې بیا موږ ځند نشکولای او هغه کسان چې په اوله کې لولسوالۍ څخه راځي هغه ته لمړیتوب ورکوو د کال په اوله روبه کې ثبت پیسې وي خو د کال په ورستۍ روبه کې کله کله پیسې کمیږي په تیرو کلونو کې موږ د شهیدانو او معلولین ټول ورسې ته پیسې ورکړي دي لبعد مرغ سکال د مالی وزارت لخوا د کار وزارت ته دغه دوسیه په ځان سره راغلی او حتی کمره لیکل شوی چې سکال موږ له 2015 څخه تر 2020 پورې د شهیدانو او معلولینو له ورثې پوره وړي یو.
امسال هم ما در حدود 2500 تا 2700 اندر ما از ورثه شهدا و معلولین دقیم.
نو که دغه ورور تست درشي کیدلی شي چې تاسو ورسره مرسته وکړئ؟
هزار دفعه مشکلات نرما نادیده نمیگیریم. من یقین دارم که مشکلات معلولین ما بسیار زیاد است و حتی ما کمتر معلولین راجع
زرجلی موږ د دې ستونزې نادیده ننیسو. موږ پیګو چیز موږ د معلولین ستونزې ډېری دي او حتی موږ د ولسوالیو کم کسان له ځان سره رجستر لرو. څوک چې هلته اوسیږي د مسایلو ته لاسرسی نه لري او قانون هم موږ ته اجازه نه درکړي چې ولسوالۍ سروې کړو، خپل معلول ثبت او رجستر کړو. او زه دا منم چې ستونزې موجودې دي او د ورور ښایي په اوله روبه کې فرمه نوي ډکه کړي یا څنګه، خو بیا هم موږ دا پروګرام لرو چې په 95 کال لومړی ټوب معلولین ته ورکړو. زه هم دا اوس خپل دی ورور ته کزما غاوري وایم چې را دي شي ماته او زه خپل کار تعقیبوم. دا ځل موږ لومړی حق لرو پروتو ولسوالۍ ته ورکو او له نورو هم غواړم چې راشي ځانونه ثبت او رجستر کړي. که په دې برخه کې زموږ په کارونو کې ستونزه و نو موږ پړیو، خو دا ستونزه زموږ په کار کې نه و. دا د سیستم او مالی وزارت ستونزه و. دوسیه غډول چې زموږ اړتیا او غوښتنه شوي و موږ ته نه درسولي.
کم آمده و اگر آمده هم کفایت نکرده و به تاخیر هم آمده، این مشکل از سیستم بوده و مشکل از وزارت مالیه بوده که بیجر به موقع باید و اون چیزی که نیاز ما بوده خواسته شده بوده و برای ما نرسانده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغه په سیور شبل او یغه په سیور شام دی کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
درنو دوستانو داوا د انصاف پلټکه د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. ان شاء الله چې موږ به هم د امکان تر حدا هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسولو چارواکو سره شریک کړو او ورته حل لارې پیدا کړو. نو د ستونزو د شریکولو لپاره زموږ شمیره له ځان سره یاداش کړئ، 0992 29 30. خو دوستانو پام مو وي چې واز د یک شنبه په ورځ تاسو کولای شئ چې له موږ سره اړیکې ونیسئ. او یو بل خبره هغه دا چې د اوریدونکو ستونزې ډېری دي او موږ سره تل اړیکې نیسي چې د دوی ستونزې ورهواري کو. ان شاء الله چې موږ ستاسو شمیرې له ځان سره یاداشتو او کله چې وار را ورسېدو دې ته چې ستاسو ستونزې راخلو نو تاسو سره په اړیکه کېږو، ستاسو ستونزې راخلو او له مسؤولو چارواکو سره یې شریکو. تر بلې اونۍ مو په لویو بخونکو خدای سپارم. خاور سولرۍ
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
دا صدای رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سلیمان سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونه یو ور بیا د افغانستان د نفتی مواد او ګاسو د عمومي ریاست رئیس انجینر فرید الله شیرزای صاحب ملمدی. ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ دعوت مو ومني. لومړی سوال ته کراسو، په دې وروستۍ کې داسې راپورونه او گزارشونه نشر شوه چې ځینې شرکتونه یا ځینې مشخصې کړۍ مافي نفتی مواد او تیل افغانستان ته واردوي، او په دې کې یو خاص انتقاد متوجه استاسو ریاست ته. ستاسو جواب او ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
مننه. زه هم په خپل نوبه سلامونه ارزوم خپل ګرانو وطنوالو ته. زه دا خبره 100% ردوم. ګورې دلته په دولت افغانستان کې یو تفاهم نامه قبلا لیکل شوی ده، او په دغه تفاهم نامه کې سفارت د امریکا او دولت افغانستان شریک دي چې هغه لیکلی ده چې هر څومره چې د ضرورت مواد نفتی او ګاز که د خارجانو ته ضرورت وسی بهرنیانو ته دوی کولای شي چې قرارداد وکړي د شرکتو سره او شرکتونه موظف دي چې دوی ته دغه همتی مواد نفتی او گاز منتقل کی، چې دا د وزارت خارجه له خونه مکتوب جوړول کیږي او دا استول کیږي د وزارت مالیه ته وزارت مالیه لخوانه گمرکات و تاییدات ورکول کیږي چې دوی نه محصول تاسو ما واخلی دوی معاف دی له محصول نه. وزارت تجارت په دغه کار کې 1% هم نه شریک ده نه کار لري.
بل شر زسب د یو خاص پروسیجر تاسو لري چې مثال نظارت وکړي د پروسس څخه هغه نفتی مواد چې افغانستان ته واردېږي مثلا د غوی کیفیت د غوی اندازه تاسو تثبیت کوي تاسو څه مسؤلیت لري؟
مننه. داسې چل ده چې تاسو ته معلوم ده دلته یو اداره ده په نام د اداره مستقل نورم استاندارد دا گاز او تیل چې راځي دا د دوی کار ده. دوی لابراتوارونه لري هلته په بندرو کې مستقر دي. دوی چک او کنترول کوي ځکه چې زه چې خبر یم د خارجان او بهرنیان هیڅ چا ته وظیفه نه ورکوي چې دوی دغه تیل تست کړي. حتی اداره نورم استاندارد ته هم دوی وایي چې صلاحیت نه لري مونږ بهرنیان یو مونږ خپل فوزونو ته دغه گاز او تیل منتقلو تاسو صلاحیت نه لري چې دا چک او کنټرول وکړي. نو دا چک او کنټرول اداره نورم استاندارد ته مربوط دي او نور ټول کارونه وزارت خارجه لخوانه تای مرای کیگی او وزارت مالیه تا لیجوال کیگی. ده وزارت مالیه لخوانه بیا دوی نه مافیت دی یعنی چه دوی پیسی نیور کوی ده تیل او گاز ده افغانستان تا واردیجی دوی ماف دیل ده مالیه.
او هغه تیل چې د افغان امنیتی ځواکونو په نامه واردېږي هغه هم د نورم استاندارد درې مربوطې چې دوی باید چک کړي اندازه کیفیت
سل فیصد د هغوی مسؤلیت دي. بیخي زه تاسو ته اطمینان او داد ورکوم خلکو ته چې وزارت تجارت او صنایع افغانستان په دا کار کې 1% هم کوم مسؤلیت نه لري. دا پروسه هم یو قانوني پروسه ده. داس خبره نه ده چې خدای نه خواسته دلته اختلاس وشي دلته چپاول وشي دلته کوم زده بند موجود وشي هیڅ خبره نه ده. دا زبیخې مینان ورکوم داد ورکوم خلکو ته چې دا یو تفاهم نامه ده. تاسو کولای شئ چې وزارت مالیه نه پښتنه وکړي هغه په دغه باره کې ډیر خطا است رانه چوي او خلک پوښي چې دلته یو کومنه شفافیت ده.
ولې شکایت ده چې ځینې تجار د همدې نفتی مواد څخه استفاده کوي هغه په خپل مشخص ذخیرو کې ساتي بیا احتکار په شکل باندې کله چې قیمتونه لوړ سي بیا هغه وخت دوی دا په آزاد بازار کې خرڅوي. واقعي داسې راپورونه تاسو اوریدلي؟
یعنې د خارجیانو تیلونه
مجموع کې دغه تیل چې د خارجیانو یا د داخلي ځواکونو په نامه باندې راځي دا بیا شخصي ذخیرو کې ساتل کیږي او بالاخره یعنی هغه کسان دي چې مافیایي کړۍ ورته وایي سیا قاچاق باران ورته وایي سودی بالاخره نرخ ټاکي د بازار.
دا داسې چل ده چې هر متشبث خصوصي چې دي دوی ذخایر لري. دوی قرارداتیان دی خارجیانو ته مجبور مکلف دی چې له هر خانه کیږي دوی تیل منتقل کی له خارج نه او راوی د بهرنیانو ته توزیع کی. دوی سیده دوی ذخایر شخصی لري. دوی لبر نه چې دا تیل او گاز راځي دوی په ذخایرو کې ځای بزای کیږي او هغه ځای نه منتقل کیږي خارجیانو ته. ما ته داسې دقیق راپور نه درغلی چې د شرکتونو دا کار وکي دقیق راپور زنه لرم ولی نو وزارت خارجه خوانه دا تثبیتی کی چې مثلا په اروپا کې دوه مرتل د بهرنیانو ته پکار دي او وزارت مالیه هغه ته مکتوب واستوي د بنادرو ته چې دا غتیل خوشی سي. مون په دغه باره کې هیڅ نه کوم مسؤلیت هم نه لرو او هیڅ نه کوم کار هم نه لرو. دا قانوني پروسه ده. دولت له خوانه پروتوکول سوی د بهرنیانو سره دوی مافتي له دغه مالیه نه. بله
کله سودیت چې د ژمی موسم دی او هر کله په دغه موسم کې تیل او ګاز ډیر ضرورت دی تاسو څه اقدامات کړی دي لپاره چې دا مشکل رفع شي د هیواد په سطح باندې؟
تاسو وګورئ په دغه ژمی کې یو کیلوګرام ګاز 300 افغانۍ تاسو وګورئ اوس خرڅیږي په بازارو کې. دغه یو شمه د کار او فعالیت د وزارت تجارت دی چې مونږ خلکو ته داد او اطمینان ورکوو. دغه ژمی چې اوس جریان لري انشاءالله او لازم تر اخره پورې داد او اطمینان ورکوو چې هیڅ مشکل نه پیښیږي. نو د اوبلن ګاز او د تیل دیزل او پترول زائد منان ورکوم چې ان شاء الله ولزم ایس نو مشکل خلکو ته نه پیخیږي.
بین تاسو په خپل استراتیژیکو ذخایرو کې څه مقدار نفتی مواد ذخیره لري د پرچې د مشکل رافس یو څه مشکل بنه راپنس تکیش پاین
مو په حد امکان دلته ذخایر لرو تاسو کولای شئ چې وګورئ او دغه ذخایر چې د استراتیژیک باندې ده خدای نخواسته چې دغه اوبلن گاز او تیل د دوی بیا چلولیږي بیا مونږ هغه مداخله کوو بازار ته. دغه اوبلن گاز مونږ به اساس رقابت، به اساس قانون اساسی رقابت سالم مون باسو د متشبسین خصوصی خبری که او مون نه پریدو چې د متشبسین خصوصی خلکو ته مشکل پیخ کی او په هر ستو سوی چې وسی کوم پوښو چې دوی دولت او ملت سبوتاش کوي د دوی جوازونه مونږ اخلو هیڅ شاته مونږ وظیفه نه ورکو چې خلکو ته مشکل پیخ کی دا زمونږ اطمینان ده او خلکو ته وعده ورکو د وزارت تجارت او صنایع له خوانه چې ان شاء الله ولزم په دغه جمعي کې دوی مطمئنه وسی هیڅ نو ستونزه نه پیخیږي د تیل او د ګاز له خوانه دا 100% اطمینان ده.
تاسو په روسي کې وعده کړی و چې د آذربایجان څخه به مقدار ګاز واردوي وقند کار عملی شو؟
بله و مننه، دا ډیر او ښه زیره د خلکو ته چې زه خلکو ته وایم اطمینان ورکم په دغه یو روب کې په دغه ژمه کې مونږ یو لټون ګاز اوبلن ګاز ضرورت لرو. دا د وظیفه ورکول شو د ریاست دولت له خوانه محترم شاکری کارګر نمایندې خاص رئیس جمهور ته او مشاور ارشد معاونت اول ته چې دا ورسی د کشورهای آسیای میانی ته له هغه ځاینه دا وکول شو چې یو لک 15000 تنه وبلن غاز هغه ځاینه په اساس د قانون عقد قرارداد وکي د متشبسین خصوصي پلاس ته ورکي دغه مزایش ته ګورای چې یو کیلو وبلن غاز 3.1 افغانی فعلنده دا د عمل قرارداد چې دی چې یو لک 15000 تنه غاز د شاکر کارګر له خوانه د الته متشبسین خصوصي ته ورکول شو.
بل یعنی د ټول د مقدار غاز څباندی یو نیم لک یا شاوخوا یو نیم لک ټن چې د ټول وارد شوی
نه توری وارد نه شوی تقریبا 3000 تنه تر اوسه پورې وارد شوی ده د تورغوندی له خوانه د اقینی له خوانه د ایرتانو له خوانه بندرونو له خوانه دا وارد شوی ده دا جریان لري دا جریان لري ان شاء الله لازم دا ټول رسیږي دا یو لک 15000 تنه غیر دینه نور متشبسین خصوصي وزیر شبه تجارت صنایع افغانستان محترم رسا صاحب د خلکو ته هر وخت تقدیرنامه ورکوي او د دوی مشکلاتونه رفوی ان شاء الله لازم شي غاز دیر روان ده د اربندر نه په خروار خروار غاز روان دي او مونږ هم دلته دیر غاز لرو ان شاء الله لازم خلک مطمئنه وسی هیڅ نو مشکل نه پیخي کی خلکو ده.
ولې یو مشکل چې کله نه کله مترکیږي غدا دی چې هغه غاز چې افغانستان ته راځي برته په قاچاقي شکل باندې نور ملکو ته لکه پاکستان ته خاصتن وړل کیږي په دې سکه تاسو اقدامات لري څه تدابیر لري؟
او مننه دا زه نارادوم دا یو نو کایریشتیام ده ځکه چې په قاچاق شکل د پاکستان ته کله نه کله زیاده غاز مون د وزارت داخلي له خونه او د وزارت د ریاست عمومي امنیت ملي نه مون زمون تقاضا داده شي دوی باید د سرحداتو تدیر جدي پلاتنه وکي ځکه چې مون معلومات دي مون د دوه ادارې نه دي مننه کوو رښتیا هم دوی ډیر با خبر دي او هیڅ څوک اجازه نه ورکوي چې دا غاز یوسي خامخا په بالونو که کلا ناکلا غازی پاکستان خواهد داد سرحدیان وظیفه ده چې مونږ هغه نه خواهش کوو چې ډیر دقیقه متوجه وي چې 1 کیلوګرام غاز هم بهر ته ونه وزي ځکه چې دا د خلکو سمیه ده دا د پاکستان سمیه نه ده چې دا باید افغانستان نه پاکستان ته ورسی. نو په دغه مورد کې هم دا ارګانو څخه زه هیله لرم او خواهش کوم چې د خلک ډیر متوجه وي چې دا بیا خراب خلق د غاز یو نسی چې به دلته قیمتي بیخ نسی په دغه جمعي کې.
بله شرزه سب دل ذات مننه کوم سلامات اوسئ.
مننه سي تاسو نه مننه.
دا چې پټول پختنو د ځان نگران دي سمره خست افغانستان دی وی ګران دی خیست افغانستان دے پا
پشان د گلونو چې پرته پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل توکړی پختنو ظلمو پټکو کې بل پول دا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل پشان د گلونو چې پرته پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل کیگی دارنا دا چار گل دا دا خاور دا کابل دا پشان دا گل نوچے پرتے پور بل دا دا خاور دا کابل دا دا خاور دا کابل پٹولو پختنو دزان گران دے سمرخستا افغانستان دے وی گران